کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وباوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې کیدونکې غونډه د افغانستان د سول لپاره یو مهم فرصت بولي او وایي د په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه طرحې وړاندې شي چې طالبان باید پرې خبرې وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې څو پیښې ثبت شوې، پکتیا کې د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژل شوی، او برما کې پرون څه باندې نوي مظاهره کوونکي په ډزو ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې و قضیه ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې ویروس نوې بڼې د جینو ټایپنګ لابراتوار په مرسته تشخیص کړي دي. د عام روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو. په بریتانیا کې د کورونا ویروس نوې بڼه پروسه کال په ډسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په حواله وړاندې لیکل شوی چې د یاد ویروس د نوې بڼې د خپرېدو قابلیت تر لومړنۍ بڼې 50 تر 70 سلنې ډېر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 50,300 کسان په کورونا ویروس اخته شوي، او له دې کبله 2,470 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي چې غیر رسمي شمیرې تر دې ډېرې لوړې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لرې کړی چې تورخم کې یوه میرمن په کیبل وهلې وه. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ګام وروسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوې ویډیو چې د ده په ټکو پخوانۍ وه وارزول شوه. آریان وایي د پولیسو دغه منصوب وهاب نومېده او نور به ټول عمر په امنیتي ځواکونو کې د کار کولو اجازه ونه لري. کورنۍ چارو وزارت وایي د هر پولیس لخوا د خلکو د ځورولو پیښې ورته د منلو نه دي. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو دغلته د بخت په نوم د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژلی، او د یوه قومي مشر په ګډون یې شپږ تنه نور له ځان سره بیولي دي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر مهال د دغه ولایت د ډنډ پټان او ګردیز ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې د احمد خیلو ولسوالۍ اړوند د مشکی په سیمه کې شوې ده. امیری وایي بیول شوی قومي مشر شیر علي منګل نومېږي، او ورسره 15 ملګري هم د ده په وینا ولسي وګړي دي.
یو نفر خپل موټر کې ورسره فکر کوم سره ناست خپل نفوځي چې دغه یو دانم بخ په نامه استیدای شت کړی دي. نو دې مسره کړی دي، یو موټر دی دې خپل شخصي رنجر وي هغه ورسره وړی دي. همدارنګه د یو بل ملګري دي چې هغه بډګار دی هغه زخمي دي. شیر علي بلور نو 15 نفر نور سره شخصي شیر علي منګل سره.
طالبانو تر اوسه د دغه پیښې په اړه تبصره نه ده کړې، خو د پکتیا چارواکي وایي د اسد په د طالبانو یو قومندان په همدې سیمه کې فعالیت کوي، او تښتول شوي کسان د همدې قومندان له ډلې سره دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونی ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د دغه هیواد پولیسو د مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر 90 تنو ډېر دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. دا مظاهرې په داسې ورځ وشوې چې د برما پوځ د وسلوال ځواک ورځ لمانځله. امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او ملګرو ملتونو د پوځ له لوري پر مظاهره چانو ډزې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د تاوتریخوالی بوګنولای دی. امریکا او کاناډا په شنجن کې د غور مسلمانانو د حقونو د مسالې پر سر د امریکایي او کاناډایي چارواکو پر ضد د چین بندیزونه وغندل. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په یو بیان کې وویل امریکا د چین د ولسی جمهوریت له لوري د متحده ایالاتونو د نړیوالو مذهبونو د ازادیو د کمیسیون پر دوه کمشنرانو بې اساسه بندیزونه غندي. د زیات کړ دا اقدام ظاهرا په شینجن کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونې په تړاو او د چینایي چارواکو پر ضد د امریکا د بندیزونو په جواب کې شوی دی. بلنکن زیات کړ له کاناډا، برېټانیا، اروپایي اتحادیې او په درست نړۍ کې له خپلو متحدانو او شریکانو سره په پیوستون کې د چین له ولسي جمهوریت غواړي چې په شینجن کې د مسلمانانو د اقلیت او نورو قومي اقلیتونو د بشري حقونو سرغړونه بس کړي او هغه کسان چې په ناحق نیول شوي خوشې کړي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون د چین بندیزونه د بیان پر ازادۍ او شفافیت حمله وبلله. او د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې تېره شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم مړه شول. دا کار هر کال د دې لپاره کېږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي. نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې اکلند د آسمان څوکي برج څراغونه یې ګول کړل. په واشنګټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره مړه شول. په سنګاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مځکې د ساعت لپاره څراغونه مړه شول. په ډېرو ښارونو کې له خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړه کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې غونډې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي او وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به دوه طرحې وړاندې شي. خو آیا دا طرحې به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي؟
عملي به هغه طرحې وي چې د عملي کېدو وړتیا ولري.
په استانبول کې د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسېدلی. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په کابل کې د اوبو د بندونو چارې په بشپړېدو دي.
شاواروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د 12 هیوادونو دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د برما پاوز پر مظاهره چانو له وژونکو قوې څخه د استفادې په خاطر وغنده. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې په تیره یوه پیړۍ کې د ښځو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بیر د ښځو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوي، ښځو ته د کار زمینې برابر شوي په هر ساحه کې.
مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې روانو هڅو موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې کیدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي. ښاغلی عبدالله د فرانسې له 36 تلویزیوني چینل سره په یوه مرکه کې چې تیره ورځ خبره شوې ویل د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دوه طرحې شته چې باید طالبان هم پرې د بحث لپاره د خبرو میز ته کښېني. خو ښاغلی عبدالله دا هم ویلي که چیرې طالبان فکر کوي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره به دا هېواد ونیسي لویه تېروتنه کوي. تر اوسه پورې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو ویل کېږي چې په را روانه اپریل میاشت کې په لومړیو کې به البته جوړ شي. نور به له خپل خبریال څخه واورو.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې راتلونکي ناسه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي ګڼي. ښاغلی عبدالله د فرانسې 36 تلویزیون سره مرکه کې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د هر اړخیزو بحثونو لکه دوه خبر ورکړي. د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړیو کې کیږي. د دې غونډې یو مهم بحث له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې حل او پر راتلونکي نظام خبرې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي دوی دوه طرحې لري چې طالبانو سره پرې خبرو ته چمتو دي. هغه زیاته کړې
two scenarios that are in front of us. One is
دو موضوعات مونږ په مخ دي. یو د لاندې مودې لپاره د قدرت ویش ته مونږ د قدرت ویش په اړه خپل همکاران سره خبري او شرایط شریک کړی دي. خو تر اوسه طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. مونږ د قدرت ویش نظریه رد کړې نه ده او چمتو یو چې په دې اړه خبرې وکړو. دومره موضوع چې طالبانو ته به د منلو وړ وي یا نه، هغه به وروسته معلومه شي، خو مونږ له وخته مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
خو ښاغلی عبدالله دا هم وایي که طالبان فکر کوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به په زور افغانستان ونیسي، لویه تېروتنه کوي. عبدالله طالبان تورن کړي چې د سولې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او له امریکا یې غوښتي چې له خپل نفوذ په ګټې دا ډله د سولې په برخه کې یوې هوکړې ته چمتو کړي. طالبان بیا د راتلونکي نظام بحث د افغانستان خپلمنځي موضوع بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي، خو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له یو داسې اسلامي نظام ملاتړ کوي چې د افغانستان ټول لوري پکې ګډون ولري. خو د جمهور رئیس غنی لخوا له وخت مخکې د ټاکنو د کېدو په اړه طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې دا طرحه رد کړې. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسون وایي د ترکیې په غونډه کې به بنسټیز بحث د هغې طرحې په اړه وي چې زلمي خلیلزاد وړاندې کړې او د یو مشارکتي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې. شهزاده مسعود چې له همدوی یو دی وایي د مخکني جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ ځینو سیاسونو په دې طرحه کې یو شمېر اصلاحات اړین بللي او ترې ملاتړ یې کړی دی. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
عملی به هغه طرحه وي چې د عملي کېدو وړتیا ولري. زما په اند باندې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اخرنۍ طرحه چې د جمهوریت اصل هم پکې رعایت شوی و بعض ملاحظات هم پکې و، هغه که اصلاح شي زه فکر کوم چې مناسب ترینه طرحه به همغه د ډاکټر صاحب خلیلزاد طرحه وي.
خو د افغانستان حکومت بیا د ټاکنو پرته د بل هر ډول حکومت طرحه رد کړي او هغه یې خوب او خیال بللی دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هم په دې طرحه کې د یو شمېر اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د جمهور رئیس غنی لخوا وړاندې شوې طرحه هم وررسېدلې، خو د ملي مصالحې عالي شورا په کچه پرې بحث نه دی شوی. خو داسې مهال چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره د سیاسي طرحو د وړاندې کېدو بحثونه مطرح کېږي، په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر کریګس الکساندر د دې ټولو ستونزو ریښه پاکستان بولي. خلی الکساندر د هیل برټانوي ورځپاڼې ته په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د پای غوښتنه کړې. هغه زیاته کړي د دې لپاره چې دا جګړه پای ته ورسیږي پر پاکستان باید سخت بندیزونه ولګول شي او دا هیواد د پیسو مینځلو د نړیوال صندوق د مالی عمل کاری ځواک لخوا تور نوملړ کې راوستل شي. کریګس الکساندر له 2003 تر 2015 کلونو افغانستان کې د کاناډا سفیر او تر پای له 2006 تر 2009 میلادي کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مرستیال.
د غرض د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندې کول او په دې هېواد کې د جګړې ختمول دي او هم د سیمه ییز اجماع ملاتړ خپلول. نور به له فریبا ظاهر واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلې نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازه زلمی خلیلزاد په خپل لومړنۍ هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره سي. ولسمشر بایدن د پنځمې پر ورځ ویل چې د تخنیکی دلایلو له کبله د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به ګران وي، خو هغه زیاته کړه چې ځواکونه به یې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه سي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي که ټول بهرني ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي پر وړاندې به یې جنگ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خواو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي طالبان به ډېره برخه په دوو یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم پرون د دې موضوع په خبرګون کې په کابل کې خبریالانو ته وویل
هم آمادگی که وزارت دفاع و داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداری ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سوله غواړئ همدا یې وخت دی راشئ. که داسې پلمې لټوئ چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړئ، او که نه غواړئ نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخې د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې، خو دا خبرې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمخ ځي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یوه میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هېواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یوه طرحه وړاندې کړه.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل صنعتي نندارتون څخه 300,000 خلکو لیدنه کړې او شرکتونو د 400,000 افغانۍ په شاوخوا کې خپل محصولات پلورل دي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوروز جشن په مناسبت د کابل په چلستون باغ کې 3 ورځنی صنعتي نندارتون جوړ کړی و چې سده پاسه 300,000 کابل ښاریان ورڅخه لیدنه وکړه. په دې نندارتون کې د 16 شرکتونو لخوا غالۍ، کرنیز محصول، لاسي صنایع، زعفران، ودانیزي توکي، روغتيي توکي، وچې میوې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، کلتوري او هنري آثار په سلو غرفو کې ننداري ته وړاندې شول چې د کابل ښاریانو لخوا یې تود هرکلی وشو. دغه 3 ورځنی نندارتون نن پای ته ورسید. په دغه نندارتون کې د 16 شرکتونو څخه 150 هغه یې د صنعتکارانو او سوداګرو ښځو او پاتې نورې د نارینهو لخوا رهبري کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په لویو لارو کې اخازیو او نامنیو د سوداګرو کارونه ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1300 میاشتو کې د کابل، کندهار، هرات لوی لارې سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کابل هرات لوی لار له 1300 کلونو راهیسې یوه له ډیرو ناامنو لارو ګڼل کیږي. دغه لاره ډیر ځله د چاودنو، د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو، د بریدونو، د موټرو د سوځولو، تختونو او یرغمل نیونو د خونړۍ او پیښو شاهده وه. د سوداګرۍ خونه ټینګار کوي که د سوداګرو امنیت خوندي نشي، ګڼ سوداګر به د هېواد پرېښودو ته اړ شي. هڅه مو وکړه څو د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ونه توانېدو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په خپلې وروستۍ اعلامیه کې سوداګرو ته ډاډ ورکړی و چې امنیت ساتنې ته به یې ځانګړې پاملرنه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 105 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 392 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. او سمې ونړیواله موضوع د دولسو هیوادونو دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د برما پوځ پر مظاهره چیانو له وژونکي قوې څخه د استفادې په خاطر د برما پوځ وغانده. دغه اعلامیه وروسته له هغې خبره شوه چې له هغې رئیس چې پوځ په برما کې واک ترلاسه کړی پرون تر 90 زیات مظاهره چیان په یوه ورځ ووژل شول. نور به له منلی بشیر څخه واورو.
په برما کې وروسته له هغه چې پوځ د دغه هیواد کنټرول په لاس کې واخیست، د کودتا د مخالفینو خونړۍ ځپنې پیل کړه. د مارچ په 28 نیټه په دغو ځپنو کې تر 90 زیات کسان وژل شول، او دا په برما کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوي. د دولسو هیوادونو نظامي مشرانو د کودتا د مخالفینو ځپنه غندلې، او د امریکا، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او ګڼو ناټو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په برما یا میانمار کې پوځ د خپل هیواد د خلکو په سترګو کې اعتبار بایللی دی. په اعلامیه کې راغلي مسلکي ځواکونه د چلند نړیوال معیارونه تعقیبوي، د خلکو د ساتنې مسؤل وي، نه هغوی ته د زیان رسولو لپاره. په اعلامیه کې د برما له پوځ غوښتل سوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د میانمار د خلکو د اعتبار ترلاسه کولو لپاره دې هلې ځلې وکړي. د دې اعلامیې د ګډونوالو هیوادونو ډیپلوماټانو هم د میانمار د پوځ په اړه ورته غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې هیواد یې د برما د امنیتي ځواکونو پر خونړۍ ځپنه کرکه ښیي او زیاته کړې ده چې دغه پوځ د یو څو کسانو د خدمت په خاطر د خلکو ژوند قرباني کړ. بلینکن زیاته کړې د برما زړور خلک د پوځ د طرحې واکمني ردوي. جنوب ختیځ آسیایي هیواد برما ته د اروپایي ټولنې استازولۍ د دې هیواد د وسلوال پوځ ورځ د طرحې او شرم ورځ بللې ده. ملګرو ملتونو ویلي د شوک کوونکي تاوتریخوالي له کبله د ګڼو کسانو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي. د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ملکیانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د سیاسي بندیانو ادارې چې توقیفونه او مړینې ثبتوي ویلي چې یوازې د مارچ په 18 په میانمار کې 1 نوي کسان وژل سوي او د مارچ په 8 دا شمیر 114 تل ور سوی دی. په برما کې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ د دې هیواد واک په لاس کې واخیست او له هغه راهیسې وضعیت بحراني سوی. پوځ د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی له خپلې دندې لرې کړه چې په نتیجه کې خلکو د ډیموکراسي په ملاتړ پراخ لاریونونه وکړل. سوچی او نور ډیموکراتیک مشران په بند کې دي. پوځ ویلي واک یې ځکه په خپل لاس کې واخیست چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سوې وه، خو د برما د انتخاباتو کمیسیون دا ادعا رد کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په کابل کې د شاروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د ادارې وایي نظام الدین خپلواک پرون ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 99% پای ته رسېدلې. نوموړي دغه شان په روان 14 لمریز کال کې د 44 نورو نوي بندونو د جوړېدو خبره هم وکړه. د پلاسوال کې د تیر اونۍ د افغان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې کمال خان بند هم پرانست. نور به په دې رپورت کې واورو.
له کمال خان بند وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغه بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې وایي نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپل اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزخته بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو اروس بند د هندیانو لخوا د 53 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 44 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هلمند کې کجکي، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنې دره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندوز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو اروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادي ادارې په خبرو شوې او راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلېدو دي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوګیاڼی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول د دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولي.
کرنې پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د بارانونو سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تېره بیا به هغه بندونه چې هلته د باران اوبه د سیلاب اوبه سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي، دا د کرنې د پراختیا لپاره ډېر زیات مهم دی او د بندونو رغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېره زیاته پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 144,000 هکتاره ځمکه خړوبوي. او همداشان د 9 میگاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1345 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې، خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیون ډالر زیات لګښت راغلی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري د اورزګان مرکز سرین کوټ خار دی په خوا په مقایسه پراخ شوی، خو پراختیا د هغه ماستر پلان سره سمانه ده چې لسیزې مخکې د دې ښار لپاره جوړ شوی. د ترینکوټ اوسیدونکو حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې ښار منظمې ودې او پراختیا ته پاملرنه نه ده کړې او خلک اړ شوي چې په دې ښار کې له پلان پرته ودانۍ، کورونه او مارکیټونه جوړ کړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دا د افغانستان په جنوب کې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار دی چې څلور واټونه لري. دغه ښار که څه هم د پخوا په پرتله پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز ښار یې باید وکړي. رحیم الله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکی دی. رحیم الله که څه هم په ترینکوټ ښار کې لس جریبه ځمکه لري، خو لا هم خپل اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل له رحیم الله وپوښت.
دا په دې نه باته و چې سبا یا بل ورځ نقشه را روانې دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل مځکو باندې مصرف نه شو کړ. په نقشو ډېر خوشحاله یم، زموږ به وروره سړک را جوړ شي، پلچکان به مو جوړ شي، نقشه به مو برابر شي. هغه د سرای یو لږ څه کرا پات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډېر پوم راته خرڅیږي او ښه ځای هم پکې جوړولی شي.
مدنی پال نجیب الله ازادي راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی، د ترینکوټ خلک یې هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي که چیرې په ترینکوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای، اوس به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري، او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه،
دس کسان خو ډیر دي، هغه خلک چې 15 پیسې لري هغه مستند نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وینه نه نړۍ سبا را نړۍ، هغه داسې بیچارهګان خلک چې دي هغه خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو خونه ده، جوړي مشکل نه ده کې، نو مجبور دي نو څه وکړي. هغه هغه د خټو کار دی، به د خټو جوړې کړي دي، داسې سم ځای دلته څوک نه جوړي، نو روپۍ په مصرفې د نقشې په خاطر چې بیریږي استاد دي، نو په کلي کې خلک پاینومن ځای نه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص توګه ځای نشي جوړولی. خو
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور نه لري او شاوخوا 15,000 کسان په کې دي. خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي یادوي اصلاح یې سته او که سته، ولې نه عملي کیږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پوښت.
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه به د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملاً کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلی. اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په ګډون ولسوالۍ لري. د عیسایي د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا 500,000 وګړي اوسیږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت دسکري اخیستي دي. په اورزګان کې یوه لویه سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی شوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د یوې سروې د معلوماتو پر بنسټ د اورزګان د وګړو شمیر تر 1 میلیون کسانو زیات رسیږي چې د دې 100,000 وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی ښار ترینکوټ دی. خو په ترینکوټ کې په تیرو 2 لسیزو کې د ښاري ماسټر پلان نه عملي کېده. د دې سبب سوي چې ترینکوټ هسې چې د یو ښار سره شایي وده او پراختیا ونه کړي، او که څوک ورته د لومړي ځل لپاره راسي نو تر یوه ښار زیات به ورته یو ګڼ میشتې کلیواله سیمه ښکاره شي.
په افغانستان کې د غرمې 2:30 بجې شوې. د خبرونې